خون د زهن او خوبونو پر کوڅو راتیریدم. بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم، د پیروتو ډک سفر وم، د زندان پر پنجرو راتاوېدم. تا ونه لیدم شپه وم رالویدلې پر لمن د پسرلیو، د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم، د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم، غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلوم. په سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه، زما تیارې د اوبو په شان چښلې، زما سره تر تا نږدې وه سایه زما ځیګر کې پورته کښته تلله، د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه. تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه، د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو څکه مور وم، په زانګو کې د هلال مې زنګوله، د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله، په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لورې تلله، چا رڼا او چا تیاره راټولوله، چا په روح او چا په جسم کې کرله. تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم، په انځور د کایناتو کې جمال وم، په انځور د کایناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې خپرونه په خپل غږ ولوراوه.
ازادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغیزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیز ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسولین وایي په افغانستان کې د بیروزګاری زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسول چې نغواړي نومې په راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوې دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چار اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چار اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسول چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
او په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په اغستو حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب به لوسته، هغه اوس یا له هوا څخه وتی بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي، زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسولینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس شمیر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولای د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې د خپل خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کول پسې، د مطالعه رنگ هم هم د غشانو چې کمزورې کړي دي او خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو خونځي د یو لسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز لامل تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پر خودل کی نو د هغې ټول ذهن او فکر همدی مشکلاتو کې بند وی چې ولې ز کار تن پر خودل کیږم ولې ز مکتب تن پر خودل کیږم نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظ بل د اقتصاد له نظر هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې چې شاو خوشبنګ میشت وړاندې د یو شمېر خبرندوی ټولونو او کتاب پلورنځیو مسولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړي و چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خبرندوی مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه له دوی راټول کړي چې لاملې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډیره راټول شوی کتابونه د تاریخي سیاسي او مذهبي موضوعات په اړه او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوی وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 88 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړي او چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او لدوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته د څنګ د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سره شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانوویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زاملتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیبه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ریښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ و. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. شده چې یوازې یو انا سیمیونونا، زړه مې ډک دی چې درته تشه کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک دې وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی په خدای قسم سپینه مامدینه یې درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې راوباسه. انا سیمیونونا خپل لاس پورته کش کړ، دستی چنګک له اوبو راویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده راتاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې یې ټوپ را ټوپ کړل او شړپ شو اوبو ته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوشۍ په نوم څه نشته. له خوشیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلی او بل شکولول ناڅاپه د خندا شخص شو. دوی سین ته وکتل او حق پک شول. دا انا سیمیونونا اورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل، او هو هو شکولول زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و تر ژبې لاندې وسخونځېده او ویې ویل، ته خو سم سړی د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده، او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل، یو روبل راکړي شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدرغوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و، او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمینونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم راپیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رزیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې په کار دی، دوی څه نه شوای کولی. ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شخ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل، اها ها ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم د سیله میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي کولیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده، او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسر یې کاوه، ویلې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس براشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغیزمنې دي او د نورو په څیر نه دي. د دې کیسې ظاهرا ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی د سي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک د سمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واز هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي، او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه ځای شوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول، داس وشول کاغس وشول، اما په ورته وخت کې یو ساده نتیجه هم د دې کې سول پای څخل وستون کې اخستل شي. د شیطان ماشوم کې څه په داسې تصویر ختمي شي چې وستون کې خندوي، خو په ورته وخت کې دا خنده داسې تعبیرې دی شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندور شي به هغه ده چې د شیطان هلکته سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راشي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له عملی ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چیرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخ مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی له هغه خبرې شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادي رادیوي مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې له ازادي رادیو
کچیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره سنات آشنا دی څوک پښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوته د خلکو ډیر ورپام کیشي شای وار لواره ووي چې کله سره کښینی چای ته پرلته وي. افغانان هم په خوشیو کې هم په غم کې چای چی، هم په میلمستیاو کې هم په ستړیاو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یوویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په ولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ. افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدي کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی په یو راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلنی ډول د 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 20,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي په خپل هیواد کې د چای د کار د رای چولو په برخه کې لښات کړی دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول. بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یو شاته چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه داده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران له هم ګران دي خو کېدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي تر ډیره له چای سره خلک شوري یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډیر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی خو نن سبا په لسکونو ډول چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي لکه له بابونه ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغه ځایونو کې چې ګنای نه کرل کیږي تر ډیره نور خواشه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمیر نورو سیمو کې د شودو مالګین چای یو شمیر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډیر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډیر تشل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیوا چای نه میاني؟ برازیل. د
برازیل
ته و دې مراله سره دیواله.
د ځوانانو په خو عمر لرونکو د کیسو او خندا د مجلسونه په شنو چایو تاود دي. د افغانستان په جنوبی ولایتونو کې دا ډول راټولې د لاو مجلسونه په بیساری توګه زیات دي.
زنه په پیاوې مالګو
چای خونه بل خانم نه لري چای نو خبره دغه
خالد احمد د همدی یو مجلس کډونوال دی دی وای هر ورځ د ماپشین د جمعه تر منځ ورسته ل خپل کلیوالو سره شنی چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي
چای خونه زیول چ مینوال ډیر ما او چای سر موږ داسې او چای داسې دغه لري د نیک نشاره کوم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه کارامې او چای دغه سی دوه ګټې لري چې مثال سړی په وخت کې سړی نه وساک کیږي باندې چای د عادت مور سره ګرځېدلې نو چای چې ونه خو بره نه کېږي سګردانې
په اورزګان ولایت کې چې برېښنا نسته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په شار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خواند لري محمد نبی چې د اورزګان یو بل وسیدونکو دی وای هر ورځ ځان ته ځنګړې شین چای جوړوي او په خبره له نور ملګرو سره یو ځای شي
ټول افغانستان کې د شنو چاو مینوال به خي زیاتی خصوصا په اورزګان ولایت کې به خي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد دی یو دمه کوي یو ځان وساکي نو کله دا چای بس د کور سره تراول سي پر چاو باندې ځان وساکي مې مجلس وکي نو شنه چای مینوال به خي زیات لري او شنه چای د ډیرو خلکو خوش دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې دا سي زیات مینوال ما یاندي کینه چې د شنه چای خو څه جې چای خورم او هغه سمي چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مبشین مخصوصن دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګری یاران مر سره خوري هغه مر سره کښنه نو ځ خپل ډیر مینوال لکه څنګه چې وام ز چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مر کاو خو چای راک نه چاش چای راک مخصوصن چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال هم لکه چاشتو مخصوصن نه
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت وسیدون کی دی وای شین چای د زهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي
یار اته جیش کاله یا نه جیش کاله به کې چې دا چای خورم دا چای هم موږ د جې د پاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نشنه چای راو غوړ شنه چای وخورو د ازمیاته پارم ډیر غټل لري د سراته تکویه د پارم ډیر غټل لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاشت
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیل یوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري د اورزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینې کې د غړو مقدار راټیټوي ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کیږي دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر نه پرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده
د دې اونۍ ازادي راډیو یا ادبي مجله مو هم دومره به زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل
I love you.